آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیا سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته.
د افغانستان حکومت د خپل هیواد د هوایي حریم د ساتلو دنده په غاړه واخیسته. پاکستان د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د 6000 تازه دم عسکرو ته ځای په ځای کولو پلان لري، او جرمني اعلان کړی دی چې یو شمیر نور غیر قانوني مهاجرین به هم دغه هیواد نه وشړي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورونه هم اوریدلی سي چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول افغانانو ته ډیر خلک خوشاله دي،
او ان شاء الله د دې په واسطه باندې به افغانستان فضا به نور هم مسؤونه سي.
په کندوز کې له تیرو لسو میاشتو را په دې خوا د شپې لخوا مخابراتي شبکې غیر فعالیږي.
طبیعي خبره ده چې کله دغه سهولتونه شپې خوانه خلکو ته لاسرسی ونه لري، خلک به د ستونزو سره مخ وي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې متحده ایالات په برتانیه کې د یوه پخواني روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر مسکو نوي بندیزونه لګولي دي. خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. افغانستان له تقریبا شپږ شکلونو وروسته د هیواد د لومړي ځل لپاره د هیواد د هوایي حریم کنټرول ترلاسه کړ. جمهوري ریاست واچي جمهور رئیس اشرف غنی نن سهار د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي حریم د کنټرول مرکز چې رادار او پرمختللو وسایلو سنبال دی د فعالولو په مراسمو کې وینا وکړه. اشرف غنی وویل
زموږ مهم هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په څلور لارې بدل شي. نن افغانستان د هوا له لارې په څلور لارې بدل شو، او ژر به د ځمکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږو.
د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي تر اوسه هوایي حریم د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو په کنټرول کې وو، او کله چې په 1915 لمریز کال کې د افغانستان د هوایي حریم د څارلو مسؤلیت پرېښودو، نو په دغه موده کې چارې د یو بهرني قراردادي شرکت لخوا اداره کېدلې. دا نوی سیستم شپږ دېرش سیمو کې لګول شوی دی. په کابل کې زموږ خبریاله لیما نیازی په خپل رپورټ کې وایي چې 10 میلیون ډالر په دې نوي سیستم باندې مصرف شوي، او شپږ ویشت مرکزونه لري چې د فعالولو لپاره به برابر هر کال 10 میلیون ډالر ته ضرورت دی. د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس وایي چې سږ کال څه باندې 2400 افغانان له ایران نه یا په خوښه وتلي دي او یا په جبري ډول ایستل شوي دي. ویل کېږي چې ځینې افغانانو پر ایران باندې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د اقتصادي بندیزونو له امله له هغه هیواد نه د وتو پرېکړه کړې وه، ځکه چې د ایراني اسعارو خپل ارزښت سم نمایي د ډالر په مقابل کې بازار کې لاسه ورکړی او بیروزګاري ورځ په ورځ زیاتېږي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د لغمان په ولایت کې د پولیسو په ډزو کې یو احتجاج کوونکی وژل شوی دی. ولایتي چارواکو ویل چې نن د پنجشنبې په ورځ د زمري په 13مه پولیسو د دغه ولایت په مرکز بهترلام کې پر هغو احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړې چې د ولایتي شورا د یو غړي د ناوړو اعمالو په ضد مظاهره کوله. 15 کسه د پولیسو په ډزو کې ټپیان شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک امریکا غږ ته وویل چې دغه خلک د شورا د غړي عبدالعزیز پر ضد راوتلي او کوښښ یې کاوه چې د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ اشغال کی. خلک ځکه په قار شیو چې د عبدالعزیز امنیتي ساتونکو تیره ورځ د مهترلام د ښار د تیرګړو په سیمه کې یو لسی کس د ټوپکو په کنداغونو وه او زخمی کړ. دا واشنگټن دی. سموده مخکې د جلال آباد د ښار د امنیت د ساتلو دنده د جمهور رئیس اشرف غنی په امر د ملي پوځ ځانګړو قواو ته سپارل شوې وه. که څه هم چې اوس هم د داعش اسلامي دولت یې ډاله مرګانۍ حملې کوي، خو تر زیات حده په حملو کې کموالی لیدل کېږي. د امریکا هغه خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې د ټولو موټرو تلاشي اخیستل کېږي او څوک نه پرېږدي چې له وسلو سره ښار ته ننوځي. د بلومبرګ د خبریا ژان د ریپورت لمخې د پاکستان پوسټ په پام کې لري چې د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې 65,000 د مسکر ځای په ځای کړي. جرمنی وای غواړي چې د افغانانو په شمول یو شمېر نور غیر قانوني مهاجرین چې له هسپانیې نه راغلي وباسي او په دې اړه د هسپانیې د حکومت سره یو نوی تړون لاسلیک کړی دی. د مهاجرینو د قبلولو په سر په جرمنی کې دننه د سیاسي ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات راپیدا شوي دي او د صدر اعظم میرمن انګلا مرکل حکومت کوشش کوي چې د سخت فشار په نتیجه کې د ګاونډیو هیوادونو سره موافقه وکړي چې غیر قانوني مهاجرین بیرته ومني. پاموکلې رپورټا چې زمونږ همکارا شافی سرداري تاسو ته لولي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پیټرمن پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نوی قانون به د یک شنبه په ورځ نافذ شي. د دې قانون لمخې هغه کډوال چې په اسپانیا کې نومونه ثبت کړي دي بیا جرمنی ته داخل شي او په 48 ساعتونو کې بیرته هسپانیا ته لیږل کیږي. د ای پی خبری آژانس د پیټرمن لخوا رپورت ورکړ چې له ایتالیا او یونان سره هم خبري روانې دي او شایي چې له دغو هیوادونو سره هم په دې اړه تړونونه لاسلیک شي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت سش کال د جون په میاشت کې اعلان کړی و هغه خلک چې له اتریش څخه جرمنی ته راغلي دي بیرته اتریش ته شړل کیږي، خو صدر اعظم انګلا میرکل هم ویلي و چې باید په دې اړه د اتریش سره تړون لاسلیک شي. اروپایي اتحادیه وایي چې په 1400 نوي لمریز کال کې څه د پاسه 500,000 مهاجرو ته پناه ورکړه چې له درو څخه یوه برخه سوریایان وه، خو یو زیات شمیر افغانان او عراقیان هم پکې شامل دي. 80% یې په قانوني توګه په جرمني کې منل سوي دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د یو تازه رپورټ له مخې د هرات په ښار کې مرګانې برید شوی دی چې د ماشومانو په شمول پکې څو کسه زخمیان شوي دي. د دې خبر تفصیل به په راتلونکي خپرونه کې واورئ. تیره شپه د لغمان ولایت د دولتشاپر ولسوالۍ کې د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته په سلګونو کسان مسموم شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا پیښه د ماسوموتی په کلي کې شوې. ویان وویل چې برابر د 500 کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو د لغمان کزی روختون ته وړل شي د مرګ خطر نه بچ دي او روغتي حالت مخبخه کېدو دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او دغه هیواد احتمالي صدر اعظم عمران خان وایي چې جنگ د افغانستان د مسالې د حل لار نه ده. عمران خان د افغانستان د مسالې په سیاسي حل ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د جنگ او پوځي طاقت د استعمالو لارې دغه مسله نشي حل کېدی. د عمران خان په وینا جنگ او د طاقت استعمال نه په افغانستان کې سوله راوستی شي او نه د پاکستان سیمې او یا امریکا په خیر ده. عمران خان دغه خبره په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره په خپل کور کې د ملاقات په وخت کړې ده. چارواکي وایي چې اعتراض کوونکو د کابل، قندهار او کابل بامیان لویه لاره چې پرون یې د میدان وردګ په سیمه کې تړلې وه بېګا شپه بېرته د ټرافیکو په مخ پرانستله. دغو خلکو د میدان وردګ په مرکز کې د پوهنتون د جوړولو په موجوده نظام کې د ونډې اخیستو او په دولتي ښوونځیو کې د میدان وردګ د نوم د ذکر کولو غوښتنه کوله. د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل امریکا غږ ته وویل چې اعتراض کوونکو د لویې لارې د خلاصولو پرېکړه تېره شپه وروسته له هغې وکړه چې د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر سره ملاقات وکړه او د هغوی غوښتنې ومنلې. د هرات پولیسو د 500,000 ډالر په ارزښت کیمیاوي مواد نیولې دي چې د ولایتي شورا د غړو په وینا مافیایي ډلو غوښتل چې د مخدره موادو په جوړولو کې ورنه استفاده وکړي. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال میروسلاو جینکا په کابل کې د افغانستان د حکومتي مشرانو سره کتلې دي. نوموړی وایي د دې سفر مقصد یې دا و چې په افغانستان کې د سولې مذاکره د پروسه کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې تاکید وکړي. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د اسرایلو د هوایي قواو جټ الوتکو پرون ماښام په محلي وخت په غزې باندې بمباري وکړه او وایي هوایي بمباري پر اسرایلو باندې له غزې نه د راکټونو د ویشتو په ځواب کې کړې ده. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي. هله د چ خبرونه تر پای اوري. خو اوس براسو زموږ د خبرونه لومړی رپورټه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځ شنبه په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د رادار نوې نصب سوی سیستم پرانست چې له دې سره له شاوخوا شلو کلونو وروسته د افغانستان د هوایی قلمرو کنټرول له ناټو څخه د افغانانو لاسته ورغی. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیازی له کابله راپورټ رالېږلې.
د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته ناټو د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې ترلاسه کړې. د شوروي اتحاد د کابل د هوایي ډګر رادار سیستم لګولی و چې بیا په کورنیو جنګونو کې خراب او له منځه ولاړ. د دغه سیستم له ویجاړېدو وروسته افغانانو د امریکا تر بریدونو پورې پر خپل هوایي حریم کنټرول نه درلوده. ولسمشر غني نن د پنجشنبې په ورځ د رادار د نوي سیستم د پرانیستلو په مراسمو کې وویل د دغه هیواد د فضایي حریم خپلواکي د ملي یووالي د حکومت مهمه ژمنه وه چې نن عملي شوه.
زموږ مهم هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په څلور لارې بدل شي. نن افغانستان د هوا له لارې په څلور لارې بدل شو او ژر به د ځمکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږو.
له دې وړاندې د افغانستان هوایي حریم د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا کنټرول کېده او کله چې په 2018 کال کې د افغانستان د هوایي حریم د څارلو مسؤلیت پرېښود، په دغې مودې کې دا چارې د یو بهرني قراردادي شرکت لخوا چې افغانانو هم پکې ونډه درلودله اداره کېدلې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي امریکا غږ آشنا ته وویل د افغانستان د رادار نوی سیستم په 16 سیمو کې لګول شوی دی او د دغه هیواد د ټول هوایي حریم د کنټرولولو او څارلو ظرفیت لري. هغه وویل
او انشاءالله د دې په واسطه باندې به نه یوازې دا چې افغانستان ټول فضا د رادار پر سکرین باندې راغله، افغانستان فضا به نور هم مسؤله شي او تر څنګ به موږ د افغانستان پر فضا باندې نور هوایي کرښې جوړې کړو او دا به یو اقتصادي منبع د اقتصادي لحاظه به ګټ و هغه شرکتونه چې د افغانستان فضا افغانستان دننه پروازونه درلودله یا افغانستان هوایي ډګرونو ته پروازونه درلودله هغو ته په دې ښه ده چې کولی شي د دې بعد په لوړې ارتفاعو کې پرواز وکړي او هغه د تیلو مصرف به کمیږي او انشاءالله حتمی هغه زموږ عواید به هم د دې سره ډېرېږي. په دې چې د فضا ظرفیت سره ډېر سوی دی موږ اوس کولی شو څلور چنده 15 چنده ډېرې تیارې د افغانستان پر فضا باندې تېرې کړو، نو حتمی دا د عوایدو منبع هم ډېرېږي.
ښاغلي حبیبي زیاته کړه چې د رادار د نوي سیستم پر جوړولو 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی او د حفظ او مراقبت لپاره به هر کال 10 میلیونه ډالر ولګول شي. افغانستان د کورنیو جګړو له امله چې د کابل په هوایي ډګر کې هم د ښکېلو خواوو تر منځ جګړې او نښتې شوې وې، خپل رادار سیستم چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و له لاسه ورکړ. پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته کله چې دغو ځواکونو کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو وسلوال طالبان وشړل، د دغه هیواد هوایي کنټرول هم په خپل لاس کې واخیست.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. متحده ایالات په برتانیا کې د یو پخوانی روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر مسکو نوي بندیزونه لګوي. دا رپورت به وروسته واورئ، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې په نړۍ کې په میلیونونه ځوانان له زده کړو بې برخې، بې روزګاره او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. ځوانان له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو مشکلاتو سره مخ دي، له بېکارۍ نیولې تر اقتصادي بې ثباتۍ پورې. امریکا ژغ د دغو مسئلو د څېړلو په هکله دلته په واشنګټن کې د ځوانو رهبرانو متصبیشونو په ګډون یو آزاد بحث جوړ کړی و چې نور حال به په دې رپورټ کې واوري.
په واشنگتن کې د ځوانو رهبرانو او متشبثینو یوه ډله سره راټوله شوې وه او په نړۍ کې د ځوانانو پر وړاندې پر پرتو ستونزو بحث وشو. په دغه بحث کې له نیویارک نه د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر نلسن منډیلا لمسی هم راغلی و.
نه یوازې ځوانان وزګار دي، بلکې د کار دپاره د ځوانانو ظرفیت ټیټ دی، ځکه د کار پیدا کولو لپاره هغوی لازمو زده کړو او مهارتونو ته اړتیا لري. موږ په خپلې موسسې کې په دې کار کوو چې ځوانانو ته مهارتونه او ټیکنالوژي په وړیا توګه ور زده کړو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له نیمایي نه زیات وګړي هغه ځوانان دي چې عمرونه یې له 1.5 کلونو کم دي، خو په دوی کې له 6.5 میلیونو څخه زیات وزګار دي. په افریقا کې متشبث نسرین علي محمد په دې باور ده چې د کاري زمینی برابرول لپاره باید د نارینه او ښځو کړنلاره او مفکوره بدله شي.
موږ غوښتل د یوې ښځې ملاتړ وکړو چې سوداګري پیل کړي. هغې وړتیا او هدف درلود خو میړه یې اجازه نه ورکوله.
ماریا تورپیکی وزیر د پاکستان د سکواش لومړنۍ لوبغاړې په دې باور ده چې ځوانان کولی شي په ورزش کې خپله بشپړه وړتیا وګوري.
زه په دې قوي باور لرم چې د ورزش په وسیله کولی شو افراطیت او تروریزم مهار کړو. تعلیم هم زیات مهم دی. تاسو یوازې د تعلیم په هکله فکر کولای نشئ، خو زه فکر کوم تعلیم او ورزش دواړه مهم دي.
په افغانستان کې د ستونزو او خنډونو سره سره د سوداګرۍ وزارت پخوانی مرستیال وزیر مزمل شینواره راتونکو ته هیله مند دی.
زه پوره یقین لرم چې د افغانستان په راتلونکي پارلمان کې به زیات شمیر ځوانان وي چې عمرونه به یې له 15 کلونو کم وي.
په ټونس کې ټولنیز فعال ایمن عبدالرحمن وایي راتلونکي د ځوانانو پر وړتیا تړلې ده او ځوانان باید د نوښت لپاره اول ګام اوچت کړي.
د حل لار او غوره حالت له اسمان نه راښکته کیږي. موږ باید ورته مبارزه وکړو.
کوردیول اصله امریکایي رودان بیلی په دې باور ده چې ځوانان ته د زمینو برابرول د زیات عمر او ځوان نسل د ګډو هڅو په نتیجه کې رامنځته کیږي.
دا چې خپل غږ په رښتینی توګه واورئ، تجربه لرونکي سیاسیون اړتیا لري چې ځوانانو ته په خپل څنګ کې څوکۍ ورکړي. دا هغه څه نه دي چې هغوی کوي.
د امریکا غږ په ابتکار دا بحث د ځوانانو له نړیوالې ورځې چې د اګست 12 نېټه ده مخکې جوړ شوی و، تر څو د کلتوري او سیاسي مسلو په هکله رڼا واچوي چې ځوانان په نړۍ کې ورسره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې له تیرو 10 میاشتو را په دې خوا د شپې لخوا مخابراتي شبکې غیر فعالېږي. په دې باره کې به رپورټ لږ وروسته واوري. متحده ایالاتو په برتانیا کې د یو پخوانی روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر مسکو نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه بندیزونه یې ځکه پر روسیې لګولي چې دغه هیواد د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. په دې اړه نور حال موږ د همکارې برېښنا عمرخیلي په رپورټ کې واوري.
په روسیې باندې د امریکا نوي بندیزونه به په دوو اونیو کې عملي شي چې پکې په عمومي ډول روسیې ته د الکترونیکي توکو په څیر د ملي امنیت د اساسو توکو صادراتو باندې تاثیر وکړي. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو هرکلی کړی او ویلي د سالزبری په سړکونو باندې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نړیوال غبرګون روسیې ته یو روښانه پیغام رسوي چې د دوی بې پروا او پارونکی چلند به بې ځوابه پاتې نه شي. پخوانی روسی جاسوس سرګی سرګیپال او د غلور یولیا د 13 مارچ میاشتې په اتمه نیټه د برېټانیا په سالزبری ښار کې مسموم وموندل شول چې د برېټانوي مقاماتو په خبره د اعصابو فلجونکي مواد پرې کارول شوي وو. په دې پیښه کې دوه نور کسان هم ناروغ شول چې یو پکې مړ شو.
زما لاسونه په موادو ککړ، مواد غوړ وو او لږ بوی هم درلود. هغوی پرې ازموینه وکړه او زه هک پک حیران شوم کله چې راته یې وویل چې هغه د نووچوک په نوم کیمیاوي مواد وو.
دغه ښځه او میړه د برید هدف نه وو. هغوی په سالزبری کې چیرې چې په سګریپال باندې د کیمیاوي موادو برید وشو، په زهرجنو موادو ککړ شي ته یې لاس ور وړی وو. د برېټانیې صدر اعظم تریسا می په دواړو قضیو کې د پلټونو غوښتنه کړې وه.
زه مطمئنه یم چې ولسی جرګه به له ما سره په ګډه د دان سترګیز کورنۍ او عزیزانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي. پولیس او امنیتي ادارې په شدت د قتل د دې قضیې د حقایقو په موندلو کار کوي.
د دې قضیې پلټونکي د یو پلورنځي د کمرې څخه د ترلاسه شویو ویډیویي تصاویرو په اساس دوه کسان مشکوک ګڼلي. د راپورونو له مخې دغه دوه کسان په روسیې کې دي او برېټانیا د دغو مشکوکو کسانو د راغوښتنو د لارو چارو تیاری نیسي. برېټانیا له خپلو متحدینو څخه غوښتي چې د مسکو لخوا ترسره شوی کیمیاوي مشکوک برید وغندي.
دا یو ساده حقیقت دی چې روسیا د برېټانیا په خاوره کې برید کړی چې په نتیجه کې یو برېټانوی تبعه وژل شوی دی. د دې عمل په غندنه کې باید نړۍ له موږ سره یو موټی شي.
برېټانیا تور لګوي چې د برید تر شا د روسیې لاس دی.
کرملین دا تورونه ردوی خو تر اوسه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه په پوزی کچه دغه زهرجن کیمیاوي مواد چې په پخوانی شوروي اتحاد کې جوړ شوی له هواده بهر وتلی دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په کندوز کې له تیرو لسو میاشتو را په دې خوا د شپې لخوا مخابراتي شبکې غیر فعالیږي. خلک وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا مخابراتي شبکو ته د بندېدو اخطارونه ورکړل سوي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې له تیرو لسو میاشتو را په دې خوا مخابراتي شبکې د مازیګر له څلورو بجو وروسته بندېږي او سهار شپږ بجې بیرته فعالیږي. د قندوز خلک وایي چې د مخابراتي شبکو د غیر فعالېدو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو د څو مخابراتي شبکو انټنونه هم په دې خاطر سوځولي دي چې د شپې تر ناوخته به یې فعالیت کاوه. د ځینو مخابراتي شبکو انټنونه چې شمالي او شمال ختیځ ولایتونه وسلوي د قرباتور د غره په سر درول شوي دي چې اکثر وخت د مخالفینو تر بریدونو لاندې راځي. د قندوز د مخابراتو رئیس اختر محمد اختر هم وایي چې د مخابراتي شبکو بندېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
قندوز کې شپږ مخابراتي شبکې د مال فعالیت لري. دغه جملې نه پنځه مخابراتي شبکې د تیر کال د میزان د میاشتې را په دی خو یو شمېر ستونزو له امله چې د فعالیت محدود شوی دی. فعالیت مو دی قندوز کې امنیتي وضعیت څومره چې ډاډ وړ وي هغومره نه دی. یو شمېر ساحې حاکمیت نشته، مخالفین هلته شتون لري. هغوی هم خپلو ساحو کې تهدیدونه او مشکلات مخابراتي شبکو ته ایجادوي. طبیعي خبره ده چې کله دغه سهولتونه شپې خوانه خلکو ته لاسرسی ونه لري، خلک به د ستونزو سره مخ وي.
په قندوز کې وسلوال طالبان له مخابراتي شبکو څخه هم یوه اندازه پیسې اخلي، خو د خصوصي مخابراتي شبکو مسؤلین بیا په دې اړه مطبوعاتو ته معلومات نه ورکوي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې مستعار نوم یې احمد یاد کړ وایي چې وسلوال طالبان تر ټولو ډېرې پیسې له مخابراتي شبکو څخه په دې خاطر اخلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې انټنونه درول شوي دي. هغه زیاتوي څو ځلې د هغو مخابراتي شبکو انټنونه وسوځول چې پیسې به یې پر وخت ورونه رسولې. د قندوز عام خلک بیا وایي هر چا چې مخابراتي شبکې بندې کړي وي تر ټولو ډېرې عام خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې اوس هر شیبه خلک له کور سره تماس نیسي او کاړي کې ونشي تشویش کیږي ځکه چې د قندوز امنیت هم د ډاډ وړ نه دی.
یو کال کیږي چې په کندوز ولایت کې مخابراتي شبکې خو دغه درې بجې څلور بجو نه پر اخوت ذات دي دغه دستګاه ټولې بندې دي. همداسې یو ټیکسي وانې په ښار کې ګرځي نو هغه چې د شپې کور ته ځي شبکې بندې، نو هغه به څنګه کور ته اول ورکړي؟ زه اوس درځم یا پسته درځم یا څه دروړم کور ته؟ دغسې ځینې مشکلات ډېر دي.
نوم یې محمد ظریف مومند ده، کندوز ولایت کې دوکاندار یم. مخابراتي شبکې چې بندې دي نو ډېرې مشکلاتونه زیږولې دي. یعنی بعد له درې بجو نه موږ نشو کولای خپل فامیل سره په اړیکه کې شو، هغوی ته څه پکار دي، څه ضرورت لري. مریض سره مخ یو نو یو موټروان ته موږ نشو کولای چې اړیکه ونیسو، هغه راوغواړو خپل مریض ته یو شفخانې ته ورسو.
د مازدیګر نه تر سهار شپږو بجو پورې قطع دي کار نه کوي. ګڼ شمېر ستونزې په ولس کې پیدا کړي دي. زما دوستانو د هرات ولایت نه راغلل دلته، کله مازدیګر شو شبکې قطع شولې او ورونه مې په بازار کې منتظر و ماته او ما مرسته زنګ نشو ولې. غټه ستونزه راته پیښه کړله په دې ښار کې. وګورئ پسې دې خوا یې خوا ګرځه خو بالاخره پیدا مې کړل په ستونزه غټه ضربه ولست رسیږي تجارانو ته او همدارنګ بخار کې سګوسیږي په اطراف کې سګوسیږي کسانو ته دا ستونزه جوړه شوې ده.
د چاردری اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي چې وسلوالو طالبانو د یوې مخابراتي شبکې پر سیم کارتونو بندیز لګولې. ځای ځای وسلوال طالبان تلاشي کوي او د خلکو موبایلونه ګوري. هغه وایي چې که د دوی لخوا د منع شوې مخابراتي شبکې سیم کارت له چا سره وموندل شي څو میاشتې قید او نقدي جریمه کیږي. هغه زیاتوي چې په لومړیو کې خلکو ته اختار ورکړی و چې کله چا سره دغه سیم کارت وموندل شي نو باید د دوی په مخ کې وخري او قید به هم تیروي. نوموړی زیاتوي چې ځکه خلک اوس د هغې مخابراتي شبکې سیم کارتونه پټ ګرځوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا یې پر استعمال بندیز لګېدلی. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د خوست یو شمیر خلکو له حکومت څخه غوښتي دي چې د مخدره موادو په ضد خپل مبارزه نور هم ګړندۍ کړي. دوی وایي سره له دې چې پولیس په دې برخه کې د جدي هلو ځلو خبر ورکړي، خو بیا هم رشد کسان په ډېرې اسانۍ نشه یي مواد لاسته رسۍ لري. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې پولیس هره اونۍ د مخدره موادو د یو شمیر پلورونکو او قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي، د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې پر دې سربیره بیا هم معتدین مخدراتو ته اسانه لاسرسی لري. خلک له امنیتي ځواکونو غوښتنه لري چې د نشه یي موادو د خرڅلاو اساسي منابع له منځه یوسي. اندېښنه دا ده چې که د دغو موادو د خرڅلاو مخنیوی ونه شي، د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې ډېریږي.
اوس وخت کې مثال دی، هغه نفر ونیسي چې څه کوي یا خوري او خپل نفر تجاري چې دی هغه نه ختمیږي، هغه چې ونه نیولی شي هغه ځای معلوم نه شي، دا امکان نه لري چې ختم شي. کلکه مبارزه وي ته په کوردو دولت ته چې مقصد دې زول ختم کړي چې سږي خرڅوي غټ تجاري دي.
کله چې مجرم نیولی کېږي بیا باید د خپل قانوني چلند سره وشي، باید خلوص نه شي زر تر زره. نو هیله مو د پولیسو د وخت دغه چې مثال باید د خلکو په کلکه چې وکړي مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې د خوست امنیه قومندان وایي چې پولیس د مخدراتو پر ضد جدي مبارزې ته ژمن دي. دوی خبرداری ورکوي چې د نشه یي توکو له قاچاقبرانو او پلورونکو سره جدي برخورد کوي.
چې موږ په خپل ټول توان سره انشاءالله د دې مخنیوي لپاره د دې سره د مبارزې په خاطر چمتو یو او انشاءالله ژمن یو او په دې به عمل کوو. د خوست خلک دې ډاډمن اوسيږي چې هیڅ د هیچا عمل به د قانون څخه پټ پاتې نشي.
د خوست د استیناف سرنوالی مسؤلینو هم ویلي چې د مخدره موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور د نږدې سلو نیول شویو کسانو دوسیې په جدي ډول تعقیبوي. څېړونکي په دې نظر دی چې د دغو توکو د کاروبار په تور د نیول شویو کسانو د دوسیو جدي تعقیب د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو په مخنیوي کې مهم رول لري.
د خبرونه پای کې مهم خبرونه یو ځل بیا. د هرات په ولایت کې په ځانمرګي برید کې دوه ماشومان وژل شوي دي او د یوې ښځې او یو ماشوم په شمول لس کسان زخمیان شوي دي. د امریکې د بلومبرګ خبري اژانس د رپورټ له مخې د پاکستان پوز په پام کې لري چې 6000 تازه دم عسكر د ډیورنډ د کرښې په ګدو کې د امنیت د ساتلو په غرض ځای پر ځای کړي. خو د امریکا غږ د اردو سرویس د یو متقاعد پاکستانی ډګروال له قوله وای فکر نه کوي چې د پاکستان پوز به یو دم دومره زیات عسكر هلته ولیږي. هو سرویس د پاکستان د پوز یو بل سرچینې په حواله وای چې دغه امکانات څوک نشي ردولې او شاید چې تازه دمې پاکستانی قواوی دغه سیمې ته واستول شي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو په خلاف د اختلاس او اداري فساد د دوسیو په ترتیبولو کار کوي او غټو مذهبي او سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د نتایجو له قبلولو نه ډډه کړې، موقتي صدر اعظم ناصر الملک د اګست په 14 رسمن د نوي پارلمان د لومړۍ غونډې د رابللو اعلان کړی دی. د مولانا فضل الرحمن په شمول د سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو تور لګولی چې پوز د جولای په 15 د پارلمان انتخاباتو په ورځ قدرت ته د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د رسولو په کارا لاسوهنې کړې وې. د اندونیزیا ځینې برخې نن د پنجشنبه په ورځ بیا یوې سخت زلزلې چې قوت یې د ریختر په تله 6.2 درجې اټکل شوې ولړزولې. چارواکي وایي چې نننۍ زلزلې د لومبوک او د بالي ټاپوګان ولړزول او یو زیات شمېر ودانۍ راغورځولې دي. تېر هفته په دغه ټاپو کې په دوو سختو زلزلو کې د وژل شوو کسانو شمېر 340 ته رسېدلی دی او 470 او 340 نور سخت زخمیان شوي دي. روسیې نن اعلان وکړ غواړي چې د امریکا له خوا پر هغه هیواد باندې د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو په ځواب کې پر متحده ایالاتو باندې متقابل اقتصادي بندیزونه ولګوي. د ورجینیا ایالت ګورنر رالف نارتم د دغه ایالت د شارلوټویل په ښار کې د سپین پوستو د وی تنګ نظرې ډلې د مظاهرې نه مخکې د یک شنبې په ورځ د اضطراري حالاتو د لګولو اعلان کړی دی او ایالتي چارواکي وایي شاید هغه غټ اور چې په کالیفورنیا کې لګېدلی او دغه ایالت په تاریخ کې بې ساري اور ګڼل کېږي ممکن چې بله میاشت هم دوام وکړي او د سپتمبر تر پایه پورې وژل شي او کنټرول شي. دغه تباه کوونکې اور د لس انجلس د ښار د مجموعي مساحت په اندازه شنه ځمکه سوځولې ده. 1212 کیلومتره سیمه یې له خاورو سره برابره کړې ده. جرمنی وای غواړي چې د افغانانو په شمول یو شمېر غیر قانوني مهاجرین چې له هسپانیې راغلي وو وباسي او په دې اړه یې د هسپانیې د حکومت سره یو نوې موافقه لاسلیک کړې ده. د مهاجرینو د قبلولو په سر په جرمني کې دننه د سیاسي ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات را پیدا شوي دي او صدر اعظم انګلا مرکل کوشش کوي چې دغه بحران د ختمولو لپاره د سیاسي مخالفانو په غوښتنه باندې نوی قانون وضع کړي.
قدر من اوریدونکو ډیر مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري او اوس به موږ بل خبرونه